السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه امید زهیر ملمو یوې بلې پښتو خبرونه کې هرکلی کوم. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وایي د افغان جونو غزو له ټولو هڅو او زړورتیا او درناوی کوي چې غواړي په هره کچه د کار ترڅنګ تعلیم وکړي، څو خپل حقونه خوندي او د ژوند په ټولو چارو کې برخه واخلي. توماس ویسټ نن سهار د مارچ اتمې د غزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانډ دا مسایل د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مهم بللی دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا شار زافیرا کرنډیکر وایي افغان ښځې د افغانستان د راتلونکي لپاره اړینې دي. هغې په خپله اکسپانډه د مارچ اتمې د ښځو نړیوالې ورځې ته په اشاره لیکلي، هره ورځ باید د ښځو نړیواله ورځ وي، افغان ښځو ته باید فرصت برابر او خبرې واورېدل شي. د بشری حقوقو یو شمیر نړیوالو بنسټونو په یو لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د خوندیتوب لپاره بیړنۍ اقدام وکړي. دوی په ګډ لیک کې چې تیر شوی ناوخته د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی لیکلي، په 2020 کال کې د واک لوبیا ترلاسه کولو وروسته طالبانو د نجونو او ښځو په حقوقو د ظالمانه بریدونو په پایله کې یو جدي بحران رامنځته کړی چې د وضعیت د لا خرابېدو نښه او د جنسیتي اپارتایډ په توګه تشریح کېدای شي. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشری حقوقو څار سازمان فریډم هاوس او ځینې نورو په دې لیک کې نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب په ګډون د فعالانو د ځورونې مخه ونیسي او په طالبانو د زیات فشار راوستلو له لارې افغان میرمنې په ټولو خبرو اترو کې شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریس په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت د نړیوالو د پاتې راتلو یو څرګند مثال بللی و. د هند بهرنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې یو پلاوی په افغانستان کې له واکمنو طالبانو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر بیلابیلو برخو خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت وان رندهیر جیسوال پرون رسنیو ته ویلي، افغانستان، پاکستان او ایران په چارو کې د بهرنیو چارو وزیر سلاکار جی پی سنگ له امیر خان متقی سره د افغان سوداګرو لخوا د چابهار بندر د کارولو په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکاریو خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړې، هندي پلاوی چې یو میرمن هم پکې وه، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د برستندوی دفتر یونامال چارواکو له پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او افغان سوداګرو سره هم کتلی دي. ټاکل شوی چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن دویمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. دا لوبه د کابل په وخت د مازدیګر په 4:00 د متحده عربي اماراتو په شارجه کې پیلېږي. د دې سیالیو لومړۍ هغې افغان لوبډلې د 50 منډو په توپیر ګټلې ده. د دواړو لوبډلو دریمه یو ورځنۍ لوبه به روانه اونۍ د سشنبې پورز وي او د شل اوره لوبو لړۍ یې د را روانې جمعې پورز پیلېږي چې د مارچ تر 18 پورې دوام کوي. د اروپایي کمیسیون مشره اوروزولا فان دیورلین وایي د غزې او قبرص ترمنځ سمندري دهلیز خایي نن یا سبا فعالیت پیل کړي. د دې لارې پرانیستل د لویدیځو هیوادونو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي جګړه ځپلې غزه کې روان بشري کړکیچ پای ته ورسوي. میرمن فان دیورلین دا څرګندونه یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې جمهور رئیس جو بایدن د امریکا د پوځ هغه پلان اعلان کړ چې د مدیترانې سمندرګي اړخ ته د غزې د ترانګې پر سواحلو د کښتیو یوه اډه جوړوي. په همدې حال کې ویل کېږي چې په غزه کې د اوربند ټینګولو لپاره په قاهره کې په روانو خبرو کې هیڅ اس پرمختګ نه دی شوی. او د ملګرو ملتونو یو څیړونکو پلاوی د خپل ماموریت د څیړونو په پایله کې ویلي، د ایران حکومت د هغه جسمانی شکنجه مسول لږ په پایله کې محسا امینی د پوره حجاب د نه مراتبولو په تور د پولیسو په توقيف کې مړ شو. په یو راپور کې چې پرون د دې ماموریت لخوا خبر شو ویل شوی چې شواهد له مخې د غشت ارشاد د پولیسو لخوا د توقيف پر مهال د محسا امینی بدن ځنې ضربې لیدلې وي. راپور زیاتوي چې په زندان کې فزیکی تشدد د 22 کلنې محسا د مړینې باعث شو او په دې کې د ایران حکومت مسول دی. د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې د ماموریت پر راپور کې راغلي دي چې په ایران کې د خصوصا په لاو له هغو سره تبعیض د بشري جنایتونو ثبوت ده. تاسو ازادي رادیو ته غوږیاست. د طالب چارواکو شخصي زندانونه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون کې وايي په دې زندانونو کې له زندانیانو سره تر ټولو بد چلند کیږي.
هغه راپورونه چې ما ته را رسیدلي دي دا دي چې تر ټولو ناوړه چلند استخباراتو په عمومي زندانونو او په هغو شخصي زندانونو کې کیږي چې طالب قومندانان یې اداره کوي.
او د اوکراین او ترکیې د جمهور رئیسانو لیدنه د کتنه کې رجب طیب اردوغان ویلي د روسیا او اوکراین ترمنځ د سولې د احتمالي غونډې کوربتوب ته چمتو ده.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو یو شمیر قومندانان شخصي زندانونه لري چې د په خبره له بندیانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدې زندانونو کې کیږي. ریچارډ بینټ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي د طالبانو مشرانو له دې زندانونو څخه د لیدنې اجازه نه ده ورکړې. د ښاغلي بینټ له قوله په افغانستان کې د بشری حقوقو راتلونکی تیار ښکاري.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بینټ وایي تر اوسه په کابل، کندهار او بامیان ولایتونو کې د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې درې زندانونه لیدل دي. ښاغلی بینټ له ازادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل یو شمیر نور زندانونه شته چې د طالبانو استخبارات اداره کوي او ځینې نور بیا د طالبانو د قومندانانو شخصي زندانونه دي.
هغه راپورونه چې ما ته را رسیدلی دي دا دي چې تر ټولو ناوړه چلند استخباراتو په عمومي زندانونو او په هغو شخصي زندانونو کې کیږي چې طالب قومندانان یې اداره کوي.
بنټ زیاتوی چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه لټاکل کېدو وروسته د طالب زندانونو د لیدنې اجازه نه دا ورکړل شوی، خو په دې اړه راپورونه له هغو کسانو ترلاسه کړي چې په دې زندانونو کې وخت تیر کړای دی. د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ښاغلی بنټ چې پرون د مارچ په اتمه د ښځو په نړیواله ورځ له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې همداراز یادونه وکړه چې د افغانستان راتلونکي ډیره تیاره ورته ښکاري ځکه طالبانو پر افغان ښځو محدودیتونه زیات کړي دي. طالبانو د نوې ملسیزه په پای کې د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه لګولې وو چې د 2000 لومړي کال تر پایه یې دوام وکړ. د طالبانو مشرانو بنټ او د نړیوالې ټولنې نورو چارواکو ته ویلي دي چې د نجونو او ښځو زده کړې او کار د افغانستان کورنی مسایل دي او نور په دې کې د لاسوهنې حق نه لري. خو ښاغلی بنټ له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان لپاره یو لوی شرط د نړیوالو معیارونو په اساس بشري حقوقو ته درناوی دی.
که افغانستان غواړي چې یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې غړی شي نو باید د بشري حقوقو نړیوالې موافقه چې ټولو هیوادونو منلې دي ومني. زما اندېښنه ډېره زیاته ده په دې معنی چې لښو ځوانجونو پرتبه د افغانستان راتلونکي وضعیت ډېر خراب وي.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر همداراز وویل چې د بشري حقوقو د معیارونو لمنلو پرته له طالبانو سره د نړیوالو د اړیکو عادي کېدل ناممکن ښکاري. ریچارډ بنټ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپلو راپورونو کې تل د بشري حقوقو په تیر د نجونو او ښځو د حقوقو پر خوندیتوب ټینګار کړی، خو د طالبانو د یو شمیر قومندانانو د شخصي زندانونو په اړه د هغه سرګندونې نوې دي او په مخکنی راپورونو کې یادونه نه وشوي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
په غزنی کې ډېرې کندې او هغه خزي چې د کورونو سرپرستی ورپغاړې د وای بي وزدي او غريبي د اولادونو پراتون کې بيخي بداغي ځکړې د چې دوی سخت اندېښمنې کړې دي. تفصيل دی راپور کې وایي
شاوخوا څلبیشت کلنه ګلبخت د دریو کورنیو د ماشومانو سرپرستی پر غاړه لري. دا په خپل هم کونډه ده. ګلبخت د غزنی ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی ده چې دا وخت د غزنی ښار په غیبی قلندر سیمه کې د کرایې په یو خټینه او کنډواله کور کې ژوند کوي. د په غزنی ښار کې له یوې خیریه موسسې څخه یو اندازه مرسته ترلاسه کړې چې زیاته ورته خوشاله ده. ګلبخت وایي نیستۍ، غریبۍ او بېوزلۍ مې د کورنۍ په ماشومانو ډېره بد اغېزه کړې او د هغې راتلونکی یې ګواښلی دی.
زموږ په حال باندې هیڅوک نه خبرېږي، هیڅوک نه خبرېږي. داسې حاله اوس په کور کې دولس نفره یم، درې فامیله مې اعتماد سرپرستي مې په غاړه ده. هتي ناس یم، خدای مهربان دی، داسې موسسه مهربان دی. نه څوک پېژنو نه څوک پېژنو. یو کومک راسره وکړه چې خوشحاله یم، دی خوشحاله له کلکتې په غور سیمو تجار شو. داسې
دا یوازې ګلبخت نه ده چې د خپل ژوند له ناخوالو څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ډیری مېرمنې دي چې وایي بې وزلي، غریبي او فقرې د اولادونو پر راتلونکو بېخي بد اغېزه کړې چې دوی سختي اندېښمنې کړې دي. خو د دې تر څنګ ډیری نور مېرمنې هم د کونډو او بې وزلو مېرمنو وضعیت ته په کتو فکر کوي او د هغې د اولادونو راتلونکی سخت په ځور بولي. ونفشا د غزنی قره باغ ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي دغه مېرمنې یوازې د دغه ماشومانو لپاره یوه ګوله ډوډۍ خو په ډېره سختۍ برابرولی سي، نور نو د هغې تعلیم ښه ځوان او ښه راتلونکی ورڅخه پاته دی.
د کونډو بېوزلو مېرمنو په اولادونو باندې بېوزلي او غریبي په خوښنۍ سره ډېر بد منفي تاثیرات لري. که یوه مېرمن د کور سرپرست هم ونه لري او کونډه واوسي، دغه تر څنګ دې ته هغه اولادونه ورلغاړي وي چې هغه نفقه تېر غواړي، د ژوند زندګۍ لپاره یو مصارف تېر غواړي، دا د دې لپاره ډېره سخته ده چې یوه مېرمن وکولای شي د دوی روزنه وکړي.
زرګره بیا د غزنی مرکز اړوند زرګرو کلي اوسیدونکي ده. دا وایي ډیری هغه مېرمنې چې کونډې او یا هم بې وزله دي، د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
متاسفانه چې په دې وروستیو کې په هیواد کې بې وزلۍ د ټولنې نه یوازې په نورو قشرونو باندې ډېر بد اغېزه کړې، بلکې د ټولنې په یو هغه قشر باندې د هغو کورنیو یا هم د هغو کونډو او بې وزلو مېرمنو اولادونه دي چې دوی خپله کورنۍ کې کوم سرپرست نه لري او دوی مجبور دي چې ماشومان یې کار وکړي. په دغو ماشومانو او یا په دغو کورنیو باندې د بې وزلۍ او د غریبۍ ډېر تاثیر کړی دی یا هم اغېز کړی دی.
زرګره زیاتوي دغه مېرمنو ترڅنګ دغه ماشومان هم ښه ژوند نه لري چې په سختو کارونو بوختي تعلیم او تحصیل ورڅخه پاته وي، خو د درنو کارونو ترڅنګ له ځینو غلطو لارو څخه هم د خپلو کورنیو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کار اخلي. نو روان وضعیت په دغه ماشومانو بد اغېزه کړې ده.
ماشومان د دوی دې ته مجبوره کیږي چې شاقه کارونه یا سخت کارونه وکړي او تر څنګ دغه ماشومان مجبوره کیږي چې له غلطو لارو څخه خپلو کورنیو ته د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر لاس په کار شي. نو واقعا چې دغه څه په اولادونو باندې ډېر بد تاثیر لري. دې لپاره چې خپل کورنۍ ضرورتونه پوره کړي، دوی مجبوره دي چې درسونه یا هم مکتبونه پرېږدي تر څو هغه کورنۍ د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر کار وکړي.
په غزنی کې ډیری مېرمنې له نړیوالو غوښتنه کوي چې د یتیمو او بې وزله افغان ماشومانو لاسنیوی وکړي، هغې ته د کار تر څنګ د تعلیم او ښه راتلونکي زمینه برابره کړي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې اوسیدونکي په تیرو شلو کالو کې تر سختو جګړو راتیر سوي او په زرګونو کونډې او ماشومان پکې ژوند کوي چې اوس یې ژوند ستونزمن تیریږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیې جمهور رئیس پرون له خپل اوکراینی سیال سره په کتنه کې ویلي هیواد د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې د احتمالي غونډې کوربتوب ته چمتو دی. دواړو جمهور رئیسانو پرون ناوخته په استانبول کې سره وکتل. په دې کتنه کې د اوکراین د جګړې د تورې بهیرې له لارې د اوکراین د غنمو او غلې د صادراتو او نورو مسایلو په اړه خبرې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ترکیې ولسمشر وایي هیواد یې چمتو دی چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د احتمالي سرمشري منځګرتوب او کوربتوب وکړي. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلنسکي سره تر بیګانې کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې وکړي، خو هغه ټینګار وکړ چې انقره د اوکراین د ارضي تمامیت ملاتړ کوي. ښاغلی اردوغان همداراز وویل هیواد چمتو دی د جګړې د پای ته رسیدو په صورت کې د اوکراین په بیا رغونه کې مهم رول ولوبوي. ښاغلی اردوغان وویل چې له زلنسکي سره په کتنه کې د اوکراین د رواني جګړې او همداراز په تور سمندرګي کې د کشتیو د خوندي تګ راتک او د اوکراین د غلې د صادراتو په اړه بحث وشو. ترکیه د اوکراین د غلې دانې د صادراتو د تړون چې لمخې د اوکراین د غلې پر صادراتو د روسیې د بندیز مخاوني ول شو پلوې ده. د ترکیه جمهوری ریاست په یو بیان کې خبر ورکړ چې زلنسکی او اردوغان بیګا استانبول ته نږدې د کشته یو لیوي اډیز خطر لیدنی وروسته سره وکتل. د بیان لمخې د زایته د ورتګ هدف د اوکراین د سمندري ځواک لپاره د دوو جنگي کشتیو د جوړولو د کار لجریان څخه لیدنه و. د ناتو غړي ترکیه د اوکراین د ارضي تمامیت ملاتړ کوي، خو په عین حال کې له روسیې سره هم دوستانه اړیکې پالي او د جګړې له دواړو خواو سره منظمې خبرې کوي. د اوکراین جمهوری ریاست وویل چې د اردوغان او زلنسکي د لیدنې په اجنډا کې د روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د فرمول، د روسیې له زندانونو د اوکراینی بندیانو د خوشي کېدو او د ترکیه او اوکراین ترمنځ د دفاعي صنعت په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې شاملې وي. په عین حال کې کرملین ویلي دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم وروسته لدی چې د مارچ د 15مې او 16مې ترمنځ د روسیې انتخابات پای ته ورسیږي استانبول ته سفر وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو ته غوښتي زموږ خبرونه سلیر وې ساعته زموږ په ویبپاڼه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټک کوم زموږ د ویبپاڼه ادرس دی د ازادي رادیو سلیر وې ساعته خبرونه چې د ازادي رادیو پر سپوخ پرېږي د ازادي رادیو پر ویبپاڼه هم واوري. زموږ د خبرونو په جدول کې بیا کوچې کوم خبرونه لته سي له یاد وتلی وي یا مو هم مسکړي وي نیم واوریدل وي او خاړه تکرار واوري. زموږ د خبرونو جدول کې خوندي ده کول شي د ازادي رادیو د خبرونو جدول کې وګوري په هر دونه په هر اوراس په هر وخت په شیبو کې چې البته تاسو هغه مسکړي اوسي یا مونتلې شي فقط د وخت مونډنې احساس لپاره یو لګ لټون غواړي نو ازادي رادیو ډاٹ کام مهیرا وای تر خوای مهم موضوعات په تفصیلي شکل باندې هم لیکل شوې دي کولای شي وای هم لولي. یو بل مهمه خبره مې د واتس اپ چینل په اړه کوله. د ازادي رادیو واتس اپ چینل هم په پښتو هم په دری ژبو باندې فعال دی. د ازادي رادیو د خبري مطالب سربېره چې هلته په لیکلي ډول باندې خبريږي کولای شي ځنی خبري بولیټنونه هم هلته واوري. د ازادي رادیو د همکارانو یا وندویانو لخوا هلته چمتو شوې دي او د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د وروستي تحولاتو څخه ځان خبر کړي. یو الهغه موضوعاتو چې طالب چارواکي پرې تل ټینګار کوي د واخان دهلیز پرانستلو له چین سره په رسمي ډول د افغانستان نخلول دي. خو پښتنه دا ده چې د واخان دهلیز د طالبانو لپاره د تبلیغاتو سرچینه ده که رښتیا هم افغانستان په اقتصادي لحاظ د پرمختګ خواته روان دي. د دې ترڅنګ دا پښتنه هم مهمه ده چې واخان دهلیز څومره اهمیت لري. اول مهم دی د ټولو پښتنو ته په تفصیلي راپور کې ځواب ویل شوی چې تاسو اوریدو ته راوړم.
د واخان دهلیز د بدخشان په پامیر غرونو کې موقعیت لري او له شمال ختیځ څخه افغانستان، له چین، تاجکستان او پاکستان سره نښلوي. دغه دهلیز د افغانستان او د چین د شینجک یا کاشغر سیمې ترمنځ یوازینی نښلیدونکې لار ده. که څه هم له شاوخوا یوې پیړۍ راهیسې د واخان دهلیز له لارې د افغانستان او چین ترمنځ رسمي اړیکه نه ده رامنځته شوې، خو د دغه دهلیز اهمیت د افغانستان لپاره مهم بلل کېږي. د واخان دهلیز ولې مهم دی؟ د اقتصادي چارو کارپو او د اقتصادي همکاریو د غړو هیوادونو د سازمان د سوداګرۍ او صنایع خونې په خوانی رئیس ازرخ شافزي ازادي رادیو ته وویل.
دا دلیز د ورېښمو د لوی لارې د بدلېدو نقطه وه چې منځنۍ آسیا له جنوبي آسیا او ختیځ آسیا له لویدیځې آسیا سره په لږ واټن کې نښلوي او هغه تمدن چې په بدخشان او تخارستان کې و د چین، مصر، یونان او ایران د تمدنونو تبادلې له برکته و چې پر بنسټ یې ویلی شو چې د واخان دلیز یو له مهمو لویو نښلیدونکو لارو څخه و. خو د چین د کمونیستي او پخواني شوروي اتحاد د تاسیس وروسته کله چې د اوسپنې دیوال جوړ شو دا لاره ناکامه شوه.
ښاغلی حافظي په دې باور دی چې اوس وضعیت بدل شوی دی. هغه وایي
اوس چې پولې یو ځل بیا پرانیستل شوي او د منځنۍ آسیا هیوادونو ازادي ترلاسه کړې له خپلو ګاونډیانو سره د معاملې حق لري او چین د تړلو دروازو له تګلارې ډډه کړې ده. دا لار کولای شي خپل تاریخي اهمیت بیرته وساتي او د افغانستان د خلکو په ځانګړي توګه د هغو خلکو لپاره چې په دغو سیمو کې ژوند کوي د عاید یو بډایا سرچینه شي.
افغانستان د واخان دهلیز له لارې له چین سره شاوخوا 80 کیلومتره ګډه پوله لري. دغه دهلیز له شمال څخه تاجکستان، له جنوب څخه پاکستان او له ختیځ څخه چین سره نښلول شوی دی. د بریتانیا د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې د واخان دهلیز په شاوخوا کې قرغزي لکیان ژوند کوي چې نفوس یې په 2015 کال کې شاوخوا 10,000 تنه اټکل شوی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې په وروستیو کلونو کې د دې سیمې یو شمېر اوسیدونکي تاجکستان ته کډه شوي او ویل کېږي چې یو شمېر یې قرغزستان ته هم لېږدول شوي دي. د آزاد اروپا ازادي راډیو خبریال ریت ستاندیش په دې باور دی چې د دې دهلیز د نه فعالېدو یو لامل یې جغرافیایي موقعیت دی. هغه وایي
دا سیمه ډیره محرومه او په لوړه ارتفاع کې ده چېرته چې دا محل د باور وړ زیربنا شتون نه لري. دغه سیمه ته تل له دې نظره کتل شوی چې څنګه به کابل له چین سره د لوړو غرونو له لارې ونخلوي او دا خبره تل د افغانستان او چین د پالیسی جوړونکو په ذهنونو کې مطرح شوې ده.
له څو کلونو راهیسې د افغانستان او چین ترمنځ د سړک د جوړولو چارې پیل شوې. د افغانستان د جمهوری نظام پر مهال د ټولګټو چارو وزارت د 2021 کال په می میاشت کې وویل چې د دغه سړک د جوړولو کار په چټکۍ سره دوام لري او 15% پرمختګ هم پکې شوی دی. دغه وزارت هغه مهال ویلی و چې دغه جغلی سړک د بدخشان د پامیر له بوسهای ګنبد خورد له سیمې پیلېږي او د دغه ولایت د واخان ولسوالۍ تر پایه غځېږي. خو ویل کېږي چې د پخواني جمهوري نظام له ړنګېدو او د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو له راتګ سره د دغه سړک کار ودرول شو. چین په تېره کې له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې او په 2021 کال کې واک ته د طالبانو له بیا ځلي راتګ سره یو له هغو د ګوتو په شمار هیوادونو څخه و چې په کابل کې خپل سفارت ونه تړه او په پیکن کې د افغانستان سفارت هم د طالبانو استازو ته په واک کې ورکړ. خو چین تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. یو له هغو موضوعاتو چې د طالبانو حکومتي چارواکي تل پرې ټینګار کوي د واخان دالیز پرانیستل او له چین سره په رسمي ډول د افغانستان نښلول دي. په چین کې د طالبانو حکومت سفیر محی الدین سادات د 2023 کال په وروستیو کې وویل چې د واخان دالیز له لارې د تګ راتګ د پیل په اړه یې له چینی چارواکو سره اوږدې خبرې کړې دي. بیا د 2024 کال په لومړیو کې د طالبانو حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر وویل چې د بدخشان په واخان کې له چین سره د مستقیم نښلېدو لپاره د سړک د جوړولو کار پیل شوی دی. له دغو څرګندونو دوه اونۍ وروسته د بدخشان لپاره د طالبانو حکومت والی محمد ایوب خالد ادعا وکړه چې د یوې اونۍ په ترڅ کې به د دغه ولایت سړک واخان ولسوالۍ په رسمي ډول له چین سره ونښلوي. خو زرخش حافظي وایي چې د واخان دالیز د جوړولو ډیری چارې د جمهوري نظام پر مهال ترسره شوې وې.
مخکې په افغانستان کې د واخان دالیز لوی سړکونه جوړ شوي. د بېلګې په توګه د تخار بدخشان سړک د بدخشان له مرکزه بهارستان ولسوالۍ او له بهارستان څخه تر اشکاشم پورې ټول په لوړ معیار جوړ شوي دي. دغه سړک لږه برخه پاتې وه چې 45 کیلومتره پلان او طرحه یې هم جوړه شوې وه او اوس د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې دغه کار هم د بشپړېدو په حال کې دی.
ښاغلی حافظي وایي د دواړو هیوادونو د نښلولو موضوع یوازې د سړکونو په جوړولو پورې نه ده محدوده او زیاتوي.
تاسو پوهیږئ چې د یوې لارې نښلول یوازې د سړک په جوړولو پورې محدود نه دي. په دې کې د بندرونو، ګمرکونو او نورو تاسیساتو جوړولو لپاره نړیوال او دو اړخیزو تړونونو ته اړتیا ده چې له دې پرته سوداګري شونې نه ده.
طالبان د واخان نه دهلیز څه غواړي؟ آیا د واخان دهلیز لاري له چین سره د طالبانو د نخلولو هدف اقتصادي وده ده او که تبلیغاتي اړخ دی؟ د ازادي اروپا ازادي راډیو خبريال ريد ستاينش په دې اړه وایي.
When we look at the Chinese
کوم د چین نړیوال لور ته وګورو نه دی پرانیستل شوی. چین لا تر اوسه د ګمرک کنټرول نه دی رامنځته کړی ځکه چې د هغه هیواد لری پرته سیمه ده. زه فکر کوم چې د طالبانو او چین ترمنځ یو ډول جالب اړیکه جوړه شوې ده. طالبان بهرنۍ پانګونې او سوداګرۍ ته اړتیا لري. چین د نړۍ د دوهم ستر اقتصاد په توګه د افغانستان په ګاونډ کې دی او له دغه هیواد سره سوداګري د طالبانو لپاره منطقي ښکاري.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي وایي د واخان دالیز ګټې د چین په پرتله د افغانستان لپاره ډېرې دي، نو له همدې امله طالبان پرې ټینګار کوي.
چین لپاره دا مهمه نه ده چې افغانستان سره یو لار ولري ځکه هغوی له ټولې نړۍ سره د ترانزیټي لارو له لارې سوداګري کوي. خو د افغانستان لپاره دا ډیره مهمه ده چې له یو ګاونډي سره چې د نړۍ یو له اقتصادي زبرځواکونو څخه دی بل ترانزیټي لار پرانیزي. د واخان دالیز فعالیت یوازې د طالبانو په ګټه نه دی بلکې د افغان کروندګرو لپاره هم مهم دی او په دې هیواد کې هر حکومت چې په واک کې باید همدا غوښتنه مطرح کړي.
ډیپلومات مجلې هم د 2023 کال په وروستیو کې راپور ورکړی و چې د واخان دالیز د پاموړ پانګونې ته اړتیا لري تر څو د یوې باثباته او دوامدارې سوداګرۍ په لارې بدل شي. په دغه راپور کې راغلی چې دغه لرغونی دالیز په کال کې یوازې د 500 میاشتو لپاره کارول کېدی شي او آن د یادې لارې په جوړولو کې د چینایي مهارتونو سره سره د دې لارې جوړول لسګونه میلیارد ډالرو او امنیتي پلان ته اړتیا لري چې پیکینګ یې د لګښت او ګټې له تحلیل پرته د ترسره کولو لیوالتیا نه لري. ازرخش حافظي هم د ډیپلوماټ مجلې راپور تاییدوي او وایي
د جنوبی آسیا او منځنۍ آسیا ترمنځ تر ټولو لنډ لار د واخان دالیز دی. مثلا که ایران وغواړي مرکزی آسیا ته یو جنس ولیږدوي، له اسلام کلا څخه تر کابل یوازې 260 کیلومتره واټن لري او 300 کیلومتره بل لوري ته ده چې باید 1100 کیلومتره په افغانستان کې دننه تیر شي. خو د واخان دالیز د 1300 کیلومترو په واټن منځنۍ آسیا له سویلي آسیا سره نښلوي چې دا له یوې ولسوالۍ نه تر بلې ولسوالۍ پورې واټن نه دی.
حافظ زیاتوي که افغانستان د واخان دهلیز له لارې له چین سره ونښلول شي، دا به د دغه هیواد لپاره لویه سوداګریزه لاسته راوړنه وي.
که افغانستان له چین سره له دې لارې سوداګري وکړي نو د هر کانتینر کرایه به شاوخوا $2000 ارزانه وي او د لیږد وخت به د 15 یا 16 میاشتو پر ځای له 1 تر 2 اونیو پورې راټیټ شي.
خو آیا چین دې ته لیوالتیا لري چې د واخان دهلیز له لارې افغانستان سره ونښلول شي؟ چین سره د واخان له لارې د افغانستان د نښلیدو په اړه د طالبانو د څرګندونو او لیوالتیا وروسته چینی ورځپاڼې ساؤت چاینا مارنینګ سټار د 2024 کال د جنوري په وروستیو کې خبر ورکړ چې چین له یادې لارې د ګټه اخیستنې په اړه هومره لیوالتیا نه لري، ځکه چې دا لاره له هغې سیمې تیریږي چې هلته ایغور جنګیالي ژوند کوي او د چین حکومت هغوی د نارامۍ د سرچینې په توګه یادوي. د نښلیدونکې لاره د واخان په دروازه کې د وخچر درې د نارامه سیمې شنجاګ څخه چین ته تیریږي. ورځپاڼې د چینایي چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي ویلي چې د واخان د لارې چارې د افغانستان لپاره خورا مهمې دي، ځکه چې دغه هیواد به بهر ته د سوداګرۍ بله لاره ومومي، خو چین به د دې سیمې د امنیت له امله محتاطانه ګام پورته کړي. چین ولې اندېښنه لري؟ د واخان له لارې د ایغور جنګیالیو د تیرېدو په اړه د چین اندېښنه د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پنټاګون د 2019 کال په راپور کې هم مطرح شوې. یاد راپور کې راغلي چین اندېښنه لري چې ښایي ایغور جنګیالي د افغانستان د واخان دهلیز له لارې چې د چین له شانجګ ولایت سره پوله لري تیر شي. د بدخشان سیمه ییزو چارواکو هغه مهال ادا کړې وه چې د دغه غرني ولایت په ځینو برخو کې ګڼ شمېر ایغور جنګیالي شتون لري، خو طالبانو هغه مهال د غید او ویرت کړی وی. د واخان دالیس کې د چین د اندېښنو په اړه ریت سټانډیش وایي
تاسو پوهیږئ چې له کلونو راهیسې په دې سیمه کې له چین څخه د جلا کېدو سیاسي غوښتنې روانې دي او دا سیمه په رسمي توګه تر 1949 پورې د چین برخه نه وه.
هغه همداراز وویل
That's really when you're looking then getting to this thing of okay we're going to have
چین په دې نظر دی چې کله یو نوی لار پرانستل کیږي، هغه هم له یو داسې هواد سره چې ډاډه نه وي چې حکومت یې د امنیت بشپړ کنټرول لري او یو داسې هواد چې ویغور یاغان پکې حضور لري. دا د چین لویه اندېښنه ده. له هغه وخت چې طالبان بیا ځلې وخت ورسېدل، دا د طالبانو او پیکینګ ترمنځ د خبرو تر ټولو مهمه موضوع ده چې طالبان څنګه کولای شي په دې برخه کې د چین اندېښنې له منځه یوسي چې افغانستان یو ځل بیا د اروپا کډلو په اډه بدل نشي، چې وروسته به احتمالا په افغانستان کې د چینایي پانګونو او پرسونل پر ضد بریدونه وکړي.
مو غوښتل چې د چین د اندېښنو په اړه د طالبانو له چارواکو وپوښتو، خو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې له خبرو ډډه وکړه. د طالبانو حکومت او چین اوس مهال هم سوداګریزې اړیکې لري. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د 2023 کال په نومبر میاشت کې وویل د روان هجري لمریز کال په لومړیو اتو میاشتو کې له چین سره څه باندې 940 میلیون ډالره سوداګري شوې، چې 28 میلیونه ډالر یې صادرات او 1.8 میلیونه ډالر واردات دي. د یاد وزارت په خبره په صادراتو کې تر ډیره قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، جلغوزي او طبي بوټي شامل و. په دې اړه چې آیا د واخان دهلیز له لارې به د افغانستان د نښلولو ارمان په نږدې راتلونکي کې پوره شي شکونه شته. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې چین د خپلو اندېښنو له امله د واخان دهلیز له لارې د دغو دوو هیوادونو د نښلولو لپاره بیړه نه کوي او د دغو اندېښنو له امله په دې برخه کې په احتیاط ګام اخلي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزې لري اته زرته زره خلک
د سیان ګالو شخ
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار او کړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو سره اوس یو ځان د افغانستان سیمه او نړۍ د روسیو تحولات څخه خبر کئ موږ به سلیروي ساعته د خبر رسولو او ترخوا د نورو مهمو خبرونو په چمتو